سالیه ساختای خالقی پیشکش میکرد.
ستاس خا دیر زیاده مننه دیرو قدرمن و دوستان و هم دا وست سهار لس بجی شوی دا خپراونه تری و لسو بجو دوام کوی. پا دیو ستا خپراونه که دا انتخابات و دا شکایت و دا کمیسیون لورسته پریکلی مو خبرو چی پزونو سیمو که دا سلگون و مرکزونو د رایو د بیاش میرلو امر کړی او د ګړې اچار پروګرام هم اوریده شي. اوس هم په پیل کې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ خبرونو ته چې رضوان مراد اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون په درې ولایتونو کې د سلګونو مرکزونو د رایو د بیاش میرلو غوښتنه وکړه. د امریکا د استازو د مجلس مشر وایي افغانستان د نورو سرتیرو د استولو په اړه د اوباما د حکومت غوښتنه به کیدای شي د استازو له سخت مخالفت سره مخامخ شي. او نن پر نیویارک واشنگټن باندې د 2020 کال د سپتمبر 18 نیټې د لویو تروریستي حملو اتم تلین لمانځل کیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون چې د درغلیو د ادعاو په اړه څېړنه کوي د پنجشنبې په ورځ د رایو په درې اتیا مرکزونو کې اچول شوې رایې باطلې اعلان کړې. دغه رایې په درې ولایتونو قندهار، غزنی او پکتیکا کې چیرته چې د ولسمشر حامد کرزي ملاتړ زیات دی باطلې ګرځول شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د مقدماتي نتیجو له مخې حامد کرزي تر اوسه پورې د 90% شمیرل شو رایې څخه څه د پاسه 45% ګټلې، خو که د انتخاباتو د شکایتونو کمیسون کافي زیاتې رایې باطلې وګرځوي نو په هغې صورت کې به د کرزي فیصدي له 50% ښکته کیږي او د دوهم ځل لپاره د انتخاباتو زمینه به برابره شي. د امریکا د نمایندګانو د مجلس مشر نانسی پلوسی پرون ویل چې په دغه مجلس کې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو د فیصلې کم ملاتړ ویني. د پلوسی دغه څرګندونې جمهور رئیس بارک اوباما چې افغانستان ته د نورو عسکرو د استولو پر موضوع غور کوي له یو مشکل سره مخامخ کړی دی. تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي قواو قمندان جنرال مکرسټل به په راتلونکو څو اونیو کې له واشنگټن څخه افغانستان ته د نورو عسکرو او منابعو د استولو غوښتنه وکړي. د افغانستان لپاره د کاناډا سفیر وایي هیواد یې په پام کې لري چې په روانو دوو کلونو کې د 400 میلیونه کاناډایي ډالرو په ارزښت پرمختیایي پروژې په قندهار کې عملي کړي. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ ویلیم آربل کروپسی خبریالانو ته ویل کاناډا په پوځي بیارغونې او نورو برخو کې خپلو اوږدمهاله مرستو ته ادامه ورکوي. د دې ترڅنګ د کندهار د امن او ثبات په ټینګښت کې هم هلې ځلې کوي. دغه لوړ رتبه کاناډایي ډیپلوماټ چې درې اونۍ مخکې پر دې مقام ګمارل شوی ویلي چې په افغانستان کې د کاناډا ماموریت په 2011 کال کې پای ته رسیږي، خو د ویل باید وکتل شي چې تر هغې وخته شرایط څرنګه کیږي. د برتانی د باکینګم ماڼۍ وایي چې شاهزاده ایډوارډ د یوه مکمل ورځ په افغانستان کې د جنگ په لومړۍ کرخه کې له برتانوي عسکرو سره تیره کړه. د باکینګم یو ویان پرون ویل چې شاهزاده ایډوارډ چې د ملکه الیزابت کشرې زوی دی د سې شنبې په ورځ هلمند ته تللی او د چهارشنبې په ورځ بیرته هیواد ته ستون شو. 45 کلن شاهزاده ایډوارډ چې د دوهم کنډک شاهي ډګروال دی یوه ورځ د دغه کنډک له یونټونو سره په سنګین ولسوالۍ کې تیره کړه. د دغه کنډک عسکر 15 میاشتې کېږي چې په سنګین کې د امنیت د ټینګښت لپاره هلې ځلې کوي. د خوست د ژورنالیستانو ټولنې په قندوز ولایت کې د افغان خبریال سلطان محمد منادي وشنه په کلکه وغندله. په دې اړه جوړه شوې غونډه کې ګډونوالو دا پیښه د افغان خبریالانو او ژورنالیستانو په وړاندې د زور زیاتي او تاوتریخوالي یو ښکاره مثال وبله او د دولت له امنیتي ارګانونو څخه وغوښتل چې په دې اړه لازم او جدي تحقیقات وکړي. په کابل او د افغانستان په ګڼ شمېر نورو سیمو کې هم د دغه ځوان افغان خبریال وژنه په کلکه غندل شوې ده. سلطان محمد منادي د تېرې سه شنبې په ورځ په قندوز ولایت کې هغه مهال چې نړیوالو ځواکونو د هغه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د برمته شوي خبریال د ژغورنې لپاره عملیات کول ووشل شو. دا هم د نړۍ خبرونه. ټاکل شوې ده چې په نیویارک کې د سوداګرۍ د مرکزونو پر ودانیو د تروریستي حملو اتم تلین ولمانځل شي. دغه مراسم به په هغه ځای کې ترسره شي چې اته کاله وړاندې د سوداګرۍ د مرکزونو دوه اسمانڅکي ودانۍ پکې ولاړې وې. په نننیو مراسمو کې به په 2000 میلادي کال کې په نیویارک، پینټاګون او پنسلوانیا کې د تروریستي حملو د څه باندې 3000 قربانیانو یاد ولمانځل شي. په بام کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن په دې مناسبت وینا هم وکړي. ټاکل شوې ده چې د نړۍ لوی هیوادونو د ایران نوې وړاندیز چې د خپل اټومي پروګرام په اړه د لویدیځو د اندېښنو د لرې کولو لپاره کړی دی وڅېړي. د متحده ایالاتو، برېټانیې، روسیې، چین، فرانسې او جرمني ډیپلوماټان په دې اړه سره خبرې کوي. سپینه ماڼۍ وایي د ایران دغه نوی پیشنهاد چې په 500 پاڼو کې لیکل شوی دی د لویدیځو هیوادونو اندېښنې نشي ځوابولی. د عراق لپاره د امریکا سفیر ویل دغه هیواد څخه په راتلونکي اګست میاشت کې د امریکایي سرتیرو د وتلو پلان نه دی بدل شوی او په همدې ټبه د متحده ایالاتو ځواکونو له عراق نه په وتلو پیل وکړي. کریسټوفر هیل د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته ویل په عراق کې راتلونکي 12 میاشتې د امنیت د ټینګښت، ډیپلوماتیکو روابطو او سیاسي پرمختګ لپاره ډېرې مهمې دي. خو نوموړي ویل دی د امنیتي وضعیت ناراضي دی ځکه چې په بغداد کې د بهرنیو چارو او مالی پر وزارتونو باندې روسیو بمي حملو چې سلګونه کسان پکې وشل شول عراق بیرته د کورنۍ جګړې په ډګر بدل نه کړ. په عراق کې بیا د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه قومندان وایي په دې هیواد کې چې له تېرې جون میاشتې راهیسې کومې حملې ترسره شوي دي اکثره د القاعده شبکې لخوا شوي. جنرال چارلس جاکوبي تېره ورځ خبري اعلانو ته ویل په زیاترو شو غټو حملو کې چې تاسې ولیدي او زیاتې مشهورې دي د القاعده تکتیکونه ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې د نوموړي امریکایي جنرال له دې څرګندونو یوه ورځ وړاندې د عراق په شمال کې او په کوردنشینه سیمه کې یوې ځان وژونکې حملې لږ تر لږه 22 تنه ووژل او 45 نور یې ټپیان کړل. دغه امریکایي قومندان ویلي د تیرو کلونو په مقایسه د القاعده شبکه اوس په عراق کې تر ډیره حده ځپل شوې ده. له ازادي راډیو خبرونه اورئ. د آذربایجان خبری رسنیو رپورت ورکړی چې څلور ارمینیایي سرتیري له آذربایجان څخه جلا شوي سیمې نوګورنو کاراباخ ته نږدې له آذری ځواکونو سره په یوه نښته کې وشل شوي دي. د ازادي راډیو د آذری څانګې راپورونه وایي چې د نوګورنو کاراباخ چارواکو بیا دا خبره رد کړې ده. ارمینیایانو چې د ارمنستان ملاتړ ورسره د 1990 میلادي کال کې پر نوګورنو کاراباخ باندې د آذربایجان د کنټرول د پای ته رسولو په هدف وسلوال فعالیت پیل کړ. تر اوسه پورې په دې جګړه کې شاوخوا 1500 کسان وژل شوي دي. د دواړو لورو ترمنځ 1993 میلادي کال کې اوربن لاسلیک شو خو د سولې په اړه کومه موافقه تر اوسه پورې نه ده شوې او له همدې امله د اوربن کرښې ته نږدې کله ناکله د دواړو لورو ترمنځ وسلوالې نښتې پیښیږي. ناسا یا د امریکا د فضائي تحقیقاتو ادارې زمکه ته د فضائي بیړۍ ډیسکوري اخته کېدل زنده ولیدي. ناسا ویلي دا ګامې په فلوریدا ایالت کې چیرته چې د فضائي بیړۍ د ناستې ډګر دی د طوفاني هوا د رالوتو له امله پورته کړی دی. ډیسکوري چې وطن فضانه وردان پکې دي په فضا کې نړیواله مرکز ته د موادو د رسولو د 14 ورځني ماموریت وروسته بیرته زمکه ته اخته کېږي. ناسا وایي هڅه کوي چې راتلونکو څو ساعتونو کې به ډیسکوري زمکه ته اخته کړي. او ټاکل شوی چې د روسیې ولسمشر دیمیتری میدویدف بنن د قزاقستان له جمهور رئیس نور سلطان نظربایف سره کتنه وکړي. راپورونه وایي په دې غونډه کې به چې د روسیې په ارنګبرګ ښار کې ترسره کیږي. د روسیې او قزاقستان مشران د انرژي په برخه کې د دوه اړخیزې همکارۍ په اړه خبرې وکړي. دا تر دې مهاله د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
له ازادي رادیو مو د افغانستان سیمینار خبرونه واوریدل. قدرمنو دوستانو د روانې خبرونې په اوږدو کې د مطلب وړاندې کوو. د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون پریکړه وکړه چې د رای ورکولو د سلګونو مرکزونو رای دې یو ځل بیا وشمیرل شي. په کابل کې د کاناډا نوی سفیر له ازادي رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل موږ په دې هیواد کې د سولې او امنیت لپاره خپل همکارۍ ته دوام ورکوو. د کابل ښاریان د ملي بسونو له کمښت څخه سر ټکوي.
ګاډي نه پیدا کی ځکه چې ملي بسونه زیات شي خلک 50 روپۍ کرایه شي بس هر سړی خلکو ته مشکل حل شي.
په اسلام آباد کې د متحده ایالاتو سفارت پر خپلو کارکوونکو او هیوادوالو غږ وکړ چې له کامل احتیاط څخه کار واخلي. نور مطالب د اونۍ انتخاب او کور کلی اونیس پروګرامونه د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کوو. تاسو د ازادي رادیو سره نه خبرونه اوریدئ. ازادي رادیو خبرونه د سهار لو بجو پیلېږي او د ماښام تر بجو دوام کوي. د روانې خبرونې لمړنۍ مطلب راخلو. په داسې حال کې چې د افغانستان د ترسره شویو انتخاباتو له امله سیاسي شخړه دوام لري او د انتخاباتو د مقدماتي نتیجو د اعلانولو لړۍ هم روانه ده، د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون د سلګونو مرکزونو د رایو د بیا شمیرلو پریکړه کړې ده. د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون تیره ورځ په دې اړه خپل دریځ اعلان کړ. رزوان مراد د انتخاباتو د شکایتو د کمیسیون د دې پریکړې په اړه د اسوسییټډ پریس خبري اژانس تر راپور لنډی زوروي.
د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په درې ولایتونو کې د رای اچونې په سلګونو مرکزونو کې د رایو د بیا شمېر او د درې اتیا مرکزونو د رایو د باطلولو امر کړی دی. دا لومړی ځل دی چې د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون چې د ملګرو ملتونو له ملاتړ څخه برخمن دی د افغانستان د ترسره شوو انتخاباتو د نتیجو په اړه چې ویل کېږي پراخه درغلي پکې شوې ده خپله پریکړه اعلان کړې ده. اسوسییټډ پریس خبری اژانس وایي کچیرته د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون کافی زیاتې رای باطلې اعلان کړي نو په هغه صورت کې به د حامد کرزي د رایو فیصدي چې د نوي فیصد شمیرل شو رای د نتیجو پر اساس تر اوسه څه د باندې 45 فیصد رای ګټلې دي له 500 نه راښکته شي او نوموړی به دې ته اړ شي چې له خپل سیال ډاکټر عبدالله سره د دوهم ځل لپاره انتخاباتو ته غاړه کېږدي. د افغانستان د انتخاباتو د قانون لمخې د درغلیو په اړه د شکایتونو د کمیسیون پریکړه وروستۍ فیصله ده. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون له یو امریکایي یو کاناډایي یو هلندي او دوه افغان سرونکو څخه تشکیل شوی چې د پلټونو په پای کې د هر ولایت د رایو د نتیجو په اړه پریکړه کوي. د پنځمې پورز د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په قندار کې د 150 په غزنی کې د 22 او په پکتیکا کې د 50 مرکزونو رای باطلې وګرځولې. دا کمیسیون په قندهار، غزنی او پکتیکا کې چې د کرزی د نفوس سیمې بلل کیږي او اوسیدونکو پښتانه دي په سلګونو مرکزونو کې چارواکو ته د رایو د بیا شمیرلو امر ورکړ. د حامد کرزی نږدې سیال ډاکټر عبدالله اسوسییټډ پریس خبری اژانس ته وویل یو ځل چې تقلبي رای باطلې اعلان شي نو پخپله به د کرزی رای له 50% کم شي او د دوهم ځل انتخاباتو لپاره لاره هواره شي. نوموړي ویلي خلک چې په خطرناکو حالاتو کې رای ورکړي دي غواړي چې د انتخاباتو پروسه شفافه وي. ډاکټر عبدالله د افغانستان د روان سیاسي بحران د حل لپاره د یو شمېر لویدیځو هیوادونو دا پیشنهاد چې نوموړي ته دی د کرزی په نوي حکومت کې یو مهمه وظیفه وسپارل شي هم رد کړ. د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون د قندار ولایت په 12 ولسوالیو څخه د 3 ولسوالیو د رایو اچولو په مرکزونو کې د هر یوې رای د بیا شمېرلو امر کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا وایي چې په قندهار کې د 150 مرکزونو ټولې باطلې ګرځول شوې رایې تر اوسه پورې د شمېرل شوو رایو یوازې 5% جوړوي. د انتخاباتو د کمیسیون چارواکي ویلي په زیات شمېر مرکزونو کې د رایو بیا شمېرل به ښایي 2 میاشتې وخت ونیسي چې په دې سره پوښتنه پیدا کیږي چې د دوهم ځل انتخابات به په داسې حال کې چې سخت ژمی هم په مخ کې دی کله ترسره شي.
و موریدل چې د انتخاباتو د شکایتو کمیسیون پرون خپل پریکړه اعلان کړه چې د افغانستان په درې ولایتونو کې د سلګونو مرکزونو رای د یو ځل بیا وشمیرل شي او د 3 اتیا مرکزونو رای باطل اعلان کړي. په دې اړه مو رپورټ واوریدل. واورید تر دې وروسته به هم پر کورنیو موضوعاتو رپورټونه در اورو. خو تر یوې خبرتیا وروسته
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو د ازادي رادیو خبرونه اوریده. ازادي رادیو په روانه خبرونه کې د اونۍ انتخاب 19 پروګرام هم مهیروي. کاناډا د افغانستان لپاره خپل نوی سفیر ټاکلی. په کابل کې د ازادي رادیو خبریال مجاهد جواد کاناډا له نوي سفیر ویلیام کراس پای سره یو ځانګړې مرکه کړې چې په افغانستان کې د کاناډا د پوځي او ملکي ماموریت او د جمهوري ریاست انتخاباتو په اړه پکې شوبیو پښتنو ته ځوابونه ورکړل شوي دي. د دې ځانګړې مرکه اوریدو ته مو راوبولو.
د افغانستان لپاره د کاناډا سفیر محترم ویلیام کراسپی، لومړی ډیر مننه چې د ازادي رادیو سټوډیو ته راغلی. زما لومړی پوښتنه دا ده چې کاناډا خو په افغانستان کې هم په پوځي ډګر او هم په اقتصادي برخه کې مهم رول لوبوي. که مهرباني وکړي په دغو دواړو برخو کې مو د لاسته راوړنو په اړه په لنډه توګه معلومات راکړي.
یس، ثانک یو ویری مچ. ویل، آی ام د نیو کینیډین امباسډر. آی هاف اونلی بین ان افغانستان فور 3 ویکس.
بلې، له تاسو نه ډېره مننه. زه د افغانستان لپاره د کاناډا نوی سفیر یم او یوازې 3 اونۍ کېږي چې راغلی یم او دا مهال غواړم پوه شم چې کاناډا له افغانستان سره څه ډول سروکار لري. موږ له افغانانو سره په ډېرو برخو کې مرسته کوو، څو په دې هېواد کې سوله او نیکمرغي خپره کړو. تاسو د کاناډا د پوځي حضور په اړه خبرې وکړي. زموږ زیاتره سرتېري په کندهار ولایت کې ډېره دي. دغه راز موږ د هېواد په کچه له موجوده ادارو سره مرسته کوو چې په هغو کې د ملي اردو او په ځانګړې توګه د پولیسو روزنه شامله ده.
د تر څنګ موږ د قضا نظم او د قانون په برخه کې هم مرسته کوو. د دې تر څنګ موږ په قندهار کې د خوانځیو په جوړېدو کې هم کار کوو چې په دې ترس کې مو تر 500 زیات خوانځي یا لسره جوړ کړي او یا هم بیا ترمیم کړي دي. د روغتیا په برخه کې موږ یو پراخه پروژه لرو چې هدف یې په افغانستان کې د پولیو یا د ګزن رکول دي، یعنی دا ډاکټر لسه کړو چې ټول افغان ځوانان او کوچنیان د پولیو یا د ګزن د ناروغۍ پر ضد واکسین شوي دي. موږ په قندهار کې یو بل ستره پروژه هم لرو چې هغه د دهلی بند او یو داسې اداره برامست کړو چې په ترس کې به د اوبو رسولو سیستم تنظیم کړی شي.
مننه. که پوځي اړخ ته نظر واچوو نو کاناډایي ځواکونه خو زیاتره په کندهار کې دیره دي لکه تاسو چې وویل، او کارپوهان وایي چې کاناډایي ځواکونه په دې کې پاتې راغلي دي چې په دغه ولایت کې امنیت سم کړي، او حتی وایي چې په کندهار کې د کاناډایي ځواکونو په ځای پر ځای کېدو سره امنیتي وضع نور هم دغلته خرابه شوې ده. آیا دا سمه ده؟
I think you'd have Canada has been in the province since 2006.
فکر کوم چې له 2015 میلادي کال راهیسې کاناډایي ځواکونه په قندهار کې ډېر دي. د قندهار امنیتي وضع هم د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر د هر کال په تیریدو سره د بدلون په حال کې ده. موږ ګورو چې په قندهار کې په دې وروستیو کلونو کې امنیتي وضع د خرابېدو خواته روانه ده، خو په دې کې یو شمېر ډېر فکتورونه رول لري. په قندهار کې مو سرتیری کم دي، یعنې شمېر 3000 ته رسېږي، چې هڅه کوي د ټول قندهار امنیت ټینګ کړي چې ډېر پراخ ولایت دی. یقینا چې موږ په قندهار کې د امنیت د ټینګولو لپاره زیات ځواک ته اړتیا لرو، او یقینا په قندهار کې د امنیت د ټینګولو یو لار دا هم ده چې خپل افغان امنیت ځواکونه تقویه شي، او له همدې امله ده چې موږ د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې له حکومت سره له نږدې کار کوو، سو ډېر ژر په امنیتي برخه کې مهم رول ولوبوي. خو زه فکر کوم چې د قندهار امنیت لکه د افغانستان د یو شمېر نورو برخو په څیر خرابېږي، چې موږ ورته اندېښنه لرو.
مننه. ویل کېږي چې کاناډا به له افغانستان څخه په 2011 میلادي کال کې ووځي. آیا فکر کوي چې ماموریت به مو په داسې یو حال کې بشپړ وي چې سیمه اوس هم بې ثباته ده، او که څنګه؟
کاناډا هاز کمیټډ اټسلف اوور د لانګ ټرم ټو هیلپینګ افغانستان.
کاناډا ژمن دی چې له افغانستان سره په اوږدمهاله توګه مرسته وکړي، نو له همدې امله زموږ حکومت ویلی دی چې له افغانستان سره به په پراختیایي برخه کې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. له دې هیواد سره په ډیپلوماټیکې اړیکې ولري چې له 2003 میلادي کال راهیسې پیل شوي دي، خو د دې تر څنګ زموږ هیواد ویلی دی چې په 2011 میلادي کال کې به له افغانستان څخه ووځي. په هغه مهال به کاناډا تصمیم ونیسي چې له افغانستان سره څه ډول نورې مرستې کولی شي.
خو بیا هم په هغه وخت کې د افغانستان حالات مثبت بدلون نه وي کړی، نو بیا به مو د هیواد دریځ څه وي؟
I can't answer what the stance will be in 2 years time.
زنشم کوله د پښتنه ته جواب وایم چې دوه کال وروسته به د افغانستان په اړه د کاناډا د ریسوي وزته په کتلو سره نشم ویل چې زموږ د ریسب په هغه محل سره ډول وي. خو دومره ویل شم چې پراتونکو دوه کلونو کې موږ په افغانستان کې داسې یو پراخ پروګرام لرو چې خپل سرچینه زیاتې کړو.
مننه. د افغانستان د انتخاباتو په اړه هم یو پښتنه لرم. آیا ستاسو هیواد به له نوي انتخاب شوي حکومت څخه ملاتړ وکړي؟
We issued a statement yesterday stipulating that
مختار ورځ یو اعلان خبره کړی و، او پکې مو ویلو چې د انتخاباتو پروسه او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د انتخاباتو د شکایتونو د کمیسون کار تر اوسه پورې نه دی بشپړ شوی. موږ دغه بهر دوام غوښته او شو اداو ته باید رسیدګی وشي. په انتخاباتي پروسه کې دا غیر عادي نه ده چې پښتنې به راپورته کیږي، اداوې به کیږي، او تاسو باید یو قوي سیستم ولرئ چې دا باوري کړی چې د اداو په اړه به پلټنې کیږي، او افغانان او نړیواله ټولنه باید دا باور ولري چې د انتخاباتو بهر پر اختیار سره د رای ورکونکو د هیلو ښکارندوی. یقینا موږ پوهیږو چې دغه انتخابات په داسې یو چاپیریال کې ترسره شول چې د میاشتو میاشتو راهیسې پکې خلک ویرول شوي وو چې دا د دیموکراتیکو اصولو خلاف وو، چې په ترس کې زیات خلک په دې ونه توانېدل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو پروسه یو مهم بهیر و چې په افغانستان کې ترسره شو، او موږ په لیوالتیا سره انتظار باسو چې دغه بهیر په سمه توګه وروستیو پایلو ته ورسیږي، او بیا به موږ پوه شو چې څوک د افغانستان د راتلونکي حکومت مشري کوي.
مننه. که د انتخاباتو د درغلۍ او ټولو پوښتنو د ځواب وویل شي، نو کاناډا به د راتلونکي منتخب جمهور رئیس سره کومه ځانګړې مرسته وکولی شي؟
We'll work with the new Afghan government, whichever, whoever forms that government.
موږ به د افغانستان له نوې حکومت سره کار وکړو. که هر څوک دا حکومت جوړ کړي، دا د افغانستان لپاره ډېره مهمه ده چې حکومت ولري او خدمات وړاندې کړي، د خلکو ملاتړ له ځانه سره ولري او د یو ماسر شریک په توګه له نړیوالې ټولنې سره کار وکړي. سو داسې یوه راتلونکی جوړه کړي چې موږ د تیرو څو کلونو راهیسې له افغانانو سره د جوړېدو په کوشش کې یو. نو هر هغه څوک چې دغسې یو حکومت جوړ کړي، نو نړیواله ټولنه به ورسره مرسته وکړي او دا ټول هغه څه دي چې د انتخاباتو له بهیر څخه به جوت شي.
مننه. موږ پوهیږو چې کاناډا له افغانستان سره په مختلفو برخو کې په میلیونونو ډالرو مرسته کوي. آیا ویلی شي چې هیواد به مو په تیر کال کې له افغانستان سره څومره ډالر مرسته کړي او په راتلونکو کلونو کې به د څومره ډالرو مرسته وکړي؟
I think for each of the next 2 years the figure is approximately 200 million Canadian dollars per year.
زه فکر کوم چې له راتلونکو دوه کلونو څخه هر یو کال ته تقریبا 200 میلیونه کاناډایي ډالر ځانګړي شوی دی چې دا له پراختیا مرستو څخه دي، او د راتلونکو لسو کلونو لپاره کاناډا له افغانستان سره د 2 میلیارډ ډالر مرسته ژمنه کړې چې په افغانستان کې به په پراختیایي چارو باندې ولګول شي. دا هغه څه و چې موږ تر اوسه پورې ژمنه کړې. یو برخه په مستقیمه توګه د حکومت وزارتونو ته ورکول کېږي، بل برخه د مدني ټولنو ته ملاتړ لپاره ده، او وروستۍ برخه سه هغه دي چې موږ په مستقیمه توګه د ځینو پروژو په عملي کولو کې لګوو، لکه د قندهار د دهلی بند.
مننه. که څه هم تاسو وویل چې کاناډا د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې له افغانستان سره کومک کوي، خو ځینې هیوادونه له افغانستان سره د پوهنې او تحصیل په برخه کې هم مرسته کوي. افغان محصلینو ته په خپلو هیوادونو کې د زده کړو لپاره تحصیلي بورسونه ورکوي. آیا کاناډا هم داسې کوم پروګرام لري او که څنګه؟
هغه مرسته چې موږ له تعلیمي برخې سره کوو، هغه د لومړنیو او ثانوي زده کړو په برخه کې دي. ښوونځي پرانیزو، د ټولنې ترمنځ د روزنیزو مرکزونو پیسې هم ورکوو. زموږ زیاته مرسته په دې کې ده چې کوچنیان د عمر په لومړنیو مرحلو کې تعلیم ته مخه کړي. یقینا هغه اړتیا چې موږ درک کړې هغه دا ده چې کوچنیان لومړنیو او ثانوي زده کړو ته پورته کړی شي او دا فرصت ولري چې مسلکي ښوونځیو او پوهنتونونو ته ولاړ شي. نو فکر کوم چې دا هغه مهمه برخه ده چې موږ او نړیواله ټولنه باید پرې تمرکز ولرو، او دا چې په کوم شمېر کې افغان کون کې د زده کړې لپاره کاناډا ته ځي په دې اړه دقیق شمیره را سره نشته، خو تاسو به پوهیږئ چې له 50,000 نه زیات افغانان دي چې په کاناډا کې دي او اوس ځانته د کاناډا اتباع وای. خو زه خوښ یم چې زیاتره اوس بیرته افغانستان ته راستنه شوي تر څو له خپل هیواد سره مرسته وکړي.
Many of them I'm pleased to say are back here helping to build a new Afghanistan.
زما وروستي پوښتنه، خلک وایي کاناډا یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د افغانانو لپاره د پیزو په ورکولو کې ډیر پیچلي پړاوونه لري، او له همدې امله حتی د افغانستان له 1900 کالو څخه د کم عمر ځوانانو د کرکټ لوبغاړو ته د کاناډا د مسابقو لپاره ویزې هم دلته ورنکړل شوې او پاکستان ته ولېږل شول، چې همدا لامل وګرځېد چې هغوی یو ورځ وروسته دغو مسابقو ته ورسیږي. یعنی آیا په کابل کې هم افغانانو ته د ویزو په ورکولو باندې کوم غور روان دی او که څنګه؟
You're correct that the visas were issued out of Islamabad because that is the embassy where immigration service is located.
تاسو رښتیا وایئ چې دغو کسانو ته په اسلام آباد کې ویزې ورکړل شوې دي، ځکه د مهاجرت د خدماتو دفتر هلته دی. دا غیر عادي نه ده چې زموږ په ټولو سفارتونو کې د مهاجرت د خدماتو دفترونه نشته. موږ کوشش کړی چې د مهاجرت خدمات په ځینو مرکزي دفترونو کې ورکړو. موږ پوهیږو چې ځینې وخت دا ستونزمنه ده، خو موږ له ټولې نړۍ څخه د کاناډا د ویزو ترلاسه کولو زیاتې غوښتنې لرو، خو بالاخره دا له څوک نشي ویلی چې موږ به له کابل څخه د ویزو ورکولو جوګه شو او که څنګه. ښایي دا هم وشي، خو چې سفارت نور هم وده وکړي. موږ د 1300 کلونو راهیسې د سفارت په پراختیا باندې کار کوو، او زه تمه لرم چې دغه پراختیا به هم دغسې دوام وکړي.
مننه. په وروستیو دوه درې جملو کې به افغانان څه ډول وهڅوي چې د پرمختګ پر لور روان شي؟
تر هر سر وړاندې زده کړه او تعلیم ضروری دی. دوهم دا چې د افغانانو لپاره زیات فرصتونه دي چې د معلوماتي ټکنالوژي او کمپیوټر استعمال زده کړي. لاسي صنایعو ته زیاته پاملرنه وشي چې په ځینو برخو کې موږ هم ورسره مرسته کوو. افغانستان د لاسي صنایعو له پلوه ځانګړی شهرت لري، او زه فکر کوم چې یو هیواد باید خپل صنایع وساتي او عصري کړي چې د نړۍ په کچه د خلکو ذوقونه راونغاړي. د افغاني تولیداتو لپاره باید مارکیټ وموندل شي. نو دا هیواد په زیاتو برخو کې ډېر غني دی، او دا ورته لري چې افغانانو ته دوامدار وظیفه پیدا کړي، او کاناډا کولی شي په ځینو ځانګړو برخو کې مرسته وکړي سو اقتصاد وده
وکړي.
په کابل کې د کاناډا له نوي سفیر ویلیام کرسپی سره مو زمنګ د خبريال مجاهد جواد ځنګړي مرکه ووریده چې په افغانستان کې د کاناډا د پوځي او ملکی ماموریت او د جمهوری ریاست د انتخاباتو په اړه شویو پښتنو ته ځوابونه ویل.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
زمغه غلا ازادي رادیو اوري د سهار لس بجې او څلرشت دقیقې دي. په کابل کې یو شمیر خبريالانو او ژورنالیستانو د پنځشنبه پورس په غونډه کې د سلطان محمد منادي په وژل کېدو خوشنۍ څرګنده کړه او د قتلانو د مندلو لپاره د پراخو تحقیقاتو غوښتنه وکړه. په کندز کې د افغان خبريال سلطان احمد منادي د وژل کېدو خبر د افغان ژورنالیستانو په منځ کې د ژورنالیستانو د امنیت په اړه نوې اندېښنې پیدا کړې دي. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په ریپورت کې.
په کابل کې یو شمیر خبريالانو او ژورنالیستانو د پنځشنبه پورس په غونډه کې د سلطان محمد منادي په وژل کېدو خوشنۍ څرګنده کړه او د قاتلینو د مندلو لپاره د پراخو تحقیقات غوښتنه وکړه.
د ها ژورنالیستیک مدعی را از دست دادیم، هیڅ کدامش نه درسته.
موږ په لږونو خبريالانو له لاسه ورکړل، خو د هیڅ یو په اړه هم سم تحقیقاتو نشول او افغان خبريالان د هر ورځ په تیرېدو سره به ارزښته کیږي. اوس موږ ګورو چې ان ائتلافي ځواکونه چې د افغانانو د مرستې لپاره راغلي دوی هم د افغان خبريال په وښنه کې ښکیل دي. زموږ لومړنۍ څېړنې ښیي چې خاغلی منادي د طالبانو نه بلکې د ائتلافي ځواکونو په ډزو کې وژل شوی. موږ غواړو چې دا مسله په جدي توګه تعقیب شي او افغان دولت باید په دې برخه کې ناغېړي ونه کړي.
په کندز کې د افغان خبريال سلطان محمد منادي د وژل کېدو خبر د افغان ژورنالستانو په منځ کې د ژورنالستانو د امنیت په اړه نوې اندېښنې پیدا کړې.
د خوست میډیوټیک ټولنیز مرکز د ژورنالستانو په استازیتوب د دې پیښې سخته غندنه کوم. په نړیوالو ځواکونو د افغانستان په دولت باندې غږ کوم ترڅو د ژورنالستانو د ژوند خوندیتوب ته توجه او پاملرنه وکړي.
په ډېرې خوشنۍ سره موږ دا خبر ترلاسه کړ چې کندز په ولایت کې د نړیوالو ځواکونو په عملیاتو کې زموږ یو تن بیچاره ژورنالیست ورور په شهادت ورسید. زه د ژورنالیست په حیث د موږ د دغه شهید ژورنالیست مننه په کلکه غندم او د افغان دولت او د نړیوالې ټولنې څخه په کلکه غوښتنه کوم چې د دغه پیښې د عاملینو پلټنه وکړي او هغه چا چې په دغه ناوړه عمل کې لاس درلود هغوی ته د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې خپله سزا ورکړي.
رپورټونه څرګندوي چې دیرش کلن سلطان محمد منادي د نیویارک ټایمز له خبريال سره یو ځای د کندوز د علي آباد ولسوالۍ ته د تحقیقاتو لپاره د تک په اولو شیبو کې وسلوالو طالبانو برم تکړ. د دوی د خلاصولو لپاره نړیوالو ځواکونو د سه‌شنبه په ورځ په هغه کور حمله وکړه چې ویل کېدل دوی پکښې کې زندانیانو. د وسلوالو طالبانو او د نړیوالو قواو د نشتې په نتیجه کې د نیویارک ټایمز برتنوي خبريال سټیفن فارل آزاد شو، خو د افغان ژورنالیست سلطان محمد منادي مړی کابل ته انتقال شو. په افغانستان کې د آزادو خبريالانو ټولنې پر دې مسله د خوښنۍ له څرګندولو سره نړیوال ځواکونه په دې مسله کې په بیغوري تورن کړل. رحیم الله سمندر شغلی سمندر زیاته کړه زیاتره له هغو افغان خبريالانو سره چې له بهرنیو ژورنالیستانو سره کار کوي له تحقیر ډک چلند کیږي او هغوی ته د ترجمانانو په سترګه کتل کیږي. د بې سرحده خبريالانو په سازمان کې چې مرکز یې په فرانسه کې دی د افغانستان او ایران د چارو مسؤل رضا موینی له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې ویل تر اوسه دوی ته داسې رپورټ نه دی رسیدلی چې افغان ژورنالیستانو ته دې په کومه سترګه کتل سوي وي. رضا موینی په دې اړه د جدي تحقیقاتو غوښتنه وکړه.
این مسئله همونطوری که خدمتتون گفتم برای ما محرز نیست، یعنی برای خود من به عنوان مسئول دفتر افغانستان محرز نیست. اگر این گونه مسائلی برای ما مشخص باشه بدون شک ما ساکت نخواهیم شد.
د افغانستان د جمهور رئیس مطبوعات له دفتره په دیړه په خبره سوی اعلامیه کې هم د تحقیقاتو ژمنه سوی. په افغانستان کې د تروریزم ضد مبارزې لپاره راهیسی ګنډ شمیر ژورنالیستان په بیلابیلو سیمو کې وژل سوی او یا لشته لږه تښتول سوی دي. جان الله هاشم زاده د دیلاري ورستۍ قرباني دی. د دوی او د نورو د قتل پاړه هم د تحقیقاتو ژمنې سوي، خو د دې تحقیقاتو نتایج په ندرت د مطبوعاتو مخې ته ایښودل سوي دي. یو شمیر افغان خبريالانو ویلي داسې بریښي چې د افغان ژورنالیستانو د قتل دوسیه تر ډېره حده پرته له دې چې رسیدګي ورته وسي تړلې پاتې کیږي. د ژورنالیستانو د دفاع سازمانونه په افغانستان کې پر خبريالانو حملې او د هغوی تلفات د جدي اندېښنې وړ بولي او وایي چې په دغه هیواد کې د بیان د ازادۍ د مطبوعاتو د ازادۍ او د دیموکراسۍ د ودی لپاره ټولې هڅې تر پوښتنې لاندې کولای سي. د ژورنالیستانو د سازمان مسؤلین وایي د مطبوعاتو د کارکوونکو د امنیت تامین د افغانستان د حکومت او د نړیوالو قواوو مسؤلیت دی. د بې سرحده ژورنالیستانو د سازمان د افغانستان او ایران د څنګ مسؤل د پیش پلای پر وسلوالو طالبان ور واچول، ځکه د ده په باور د ژورنالیستانو تښتول او له هغوی سره زور زیاتی ډیر کله له وسلوالو طالبانو پیلیږي. سلطان محمد منادی د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځی لوستی و او له تقریبا تیرو دیارلسو کلونو یې په افغانستان کې له مطبوعاتو سره په بیلابیلو ادارو کې کار کړی و. د اوس په جرمني کې ماسټري اخیسته او د دوبي د رخصتیو د تیرولو لپاره خپل کور کابل ته تللی و. سلطان محمد منادی جرمنی ته ترتګ مخکې په کابل کې د صبح خیر افغانستان له رادیو سره فعال همکاري درلوده. د دې رادیو مسؤل او د ملګری باری سلام.
یک ژورنالیست عالی و دارای توانمندی های کاملا استثنایی در افغانستان بود. در واقع قیمتی ترین کارمند دفتر ما بود. یک آدم پاک به معنای عام فامش. یک دشمنش هم نیم ساعت بایش میشیشت دیگه از دشمنی با سلطان دست میگه.
د نیویورک ټایمز مسول بیل کلر ویني لدی چې د دوی د یو خبريال سټیفن فارل ازادي په دومره لوړه بیه تمامه سو متاثر دی. ټاکل شوی چې د یک شنبه پورس په کابل کې د خبريالانو په وسره غونډه کې د سلطان محمد منادي د قتل پر پیښه او د افغان ژورنالستانو د امنیت په اړه خبري وسی.
د سحر لس بجې وو دیش دقیقې شوې. تاسې د ازادي راډیو سارنۍ خبرونه اورئ. رضوان مراد په سټډیو کې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا خاص استازي رچل هولبروک وایي کده د انتخاباتو شخړه ژر حل نشي نو دا به د طالبانو او القاعده شبکې په ګټه وي. د افغانستان د انتخاباتو د شکایتونو کمیسیون په دریو ولایتونو کې درایه چونې په سلګونو مرکزونو کې درایو د بیا شمیر او د درې اتیا مرکزونو درایو د باطلولو پریکړه وکړه. د امریکا د استازو د مجلس مشره نانسی پلوسی وایي په دغه مجلس کې افغانستان ته د یو اضافي سرتیرو د استولو د فیصلې کم ملاتړ ویني. ټاکل شوی چې په نیویارک کې د سوداګرۍ د مرکزونو پر ودانیو د تروریستي حملو اتم تلین نن ولمانځل شي. ټاکل شوی چې د نړۍ لوی هیوادونه د ایران نوې وړاندیز وسیړي چې د خپل ټیمي پروګرام په اړه د لویدیز د اندېښنو د لګړ کولو لپاره وړاندې کړي. د عراق لپاره د امریکا سفیر ویل دغه هیواد څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو په ټاکل شوی مهال ویش کې کوم بدلون نه دی راغلی. او په عراق کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه قومندان وی په دې هیواد کې چې له تېر جون میاشت راهیسې کومې حملې شوې دي اکثره د القاعده شبکې لخوا ترسره شوې دي.
د ازادي رادیو ته د ازادي رادیو په ټوله افغانستان کې په ځانې صفه 1290 او په کابل کندهار هرات جلال آباد مزار شریف کې په اف ام 3.5 صفه اوریدل کېږي. اوس هم په کابل کې د کابل ښاریانو د ترانسپورټي ستونزو په اړه یو رپورټ تر اورو. د کابل ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي د ښاري ترانسپورټ یا ملي بسونو د کمښت له امله له ستونزو سره مخامخ دي. وایي دولت ته پکار ده چې د خلکو دغه ستونزې هوارې کړي. زمون همکار اجمل تورمن د خلکو دغه ستونزې او د افغانستان د ترانسپورټ وزارت چارواکو څرګندونه را ټولې کړي او په اړه یو راپور چمتو کړي.
په داسې حال کې چې د افغانستان د ترانسپورټ او هوایی چلند وزارت خلکو ته د ښاری ترانسپورټ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو خبره کوي، د کابل ښار ګڼ شمېر اوسېدونکي د ښاری ترانسپورټي ستونزو له امله شکایت لري او وایي چې په کار د دولت په دې اړه د خلکو د ستونزو د هواري برخې ته جدي پام واړوي.
زمانون ننګیالی دي، ملي بسونه ټول شخصي دي، حکومتي دي، نوم حکومتي دي، مطلب شخصي دي. هغه شاګردان هم وایي که پیسې ورکي وخېږه که نه ورکي حکومت توجه نه کوي.
زمانو محمد حسین کابل اوسېدونکی یوه مشکله د ترانسپورټ ده چې هر ازګا کې نفوس زیات دی، تعداد نفوس زیات دی، مشکل د موټر د ترانسپورټ کمبود دی او هغه ماشومان چې مثلا مکتب ته ځي مشکلات زیات دی، خلق احساس ضعیف دی، خلق رانشي ورکول چې کسګانو کې سل یا دوه سوه روپۍ د انتقال شي د هغې په خاطر ترانسپورټ باید کوچو کې هر لاین ته ملي بس یا ترانسپورټ خصوصي باید نور موټر خلقو مشکل په خاطر ورکړي.
زه محمد نذیر لغمان ولایت یم. ملي بس د مخکې کوټسګي کې برقي موټر وکړي فکر دی برق بچلی درګره
وزه برقونه پوره نشته دي ملي بسونه کم دي همغه دولت دا خوښه چې ملي بسونه یار شاز قرارداد کې لګه هین وکړي پاکستان ورته زیات شي د سراچه بورډ دا نه لیکره پوره شل به ملي بس پینځره به شل به تجاوز نه کی او پښتا افسر باندې قلا ولاړ غاډي ته پیدا کی ځکه چې ملي بسونه زیات شي خپل پینځره به کرای شي بس سره خو دا مشکل حل شي
خو د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند د وزارت چارواکي وایي چې په دې برخه کې د خلکو د ستونزو د هواري په خاطر یو شمیر کارونه ترسره کړي دي او یو شمیر نور پروګرامونه هم په پام کې لري. د افغانستان د ترانسپورت او هوایی چلند وزیر حمید الله فاروقی په دې وروستیو کې ولسی جرګې ته وویل چې د دغه ستونزو د هواري په خاطر یو کمیسیون هم ټاکل شوی دی
په خاطر ایجاد خطوط حلقوي تا جایی که ممکن بود تا جایی که
دی وایي د حلقوي لینونو د جوړولو لپاره تر کومه ځایه چې امکان موجود او د سړکونو وضعیت اجازه را کوله موږ خپل کوشش وکړ. موږ څلور حلقوي لینونه جوړ کړل. اوس کابل څلور حلقوي لینونه لري خو دا چې دا ښار ډیر لوی شوی او نفوس یې هم زیات شوی دی په کار ده چې په لسګونه نور حلقوي لینونه هم جوړ شي او دا تر کار لاندې خبره ده. موږ سره د ملي بس د تصدۍ د ګټو خبره نه ده مطرح. موږ وایو چې خدمتونه معیاري شي او خلکو ته معیاري خدمتونه وړاندې کړو. په دې اړه د ستونزو د هواري په خاطر له اړوندو ادارو نه یو کمیسیون هم جوړ شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت په وینا لا تو کلون را په دې خوا په ټول افغانستان کې تر 900 زیاتې ملي بس موټرې چې د بیلابیلو بهرنیو هیوادونو لخوا له دوی سره مرسته شوې ده د ښاري خدمتونو د ترسره کولو لپاره په تګ راتګ کې دي. خو خلک وایي چې ګڼ شمېر دغه موټرې استهلاک شوي او یا هم د بیلابیلو تخنیکي ستونزو له امله په ځای ولاړې دي او په کار ده چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت د شته ستونزو د هواري برخې ته پام واړوي او خلکو ته په دې برخه کې لازمي اسانتیاوې برابرې کړي.
د چشیا چار
د ګوریا چار
یو ناکام کاندید یو فالبین خبر دباوه
نو کله چې چا اخیستل دوه روغ او نور شړېدلې په پاکټ کې وراچوه.
کله به واخلی پلاره؟
روژه ده چې دوه ښه یې ولیدل هغه ټول ښه ورته ښکارېږي. غم یې مه کوه
پلاره. غاړه به مو نه بندېږي؟
نه ولې به بندېږي، څه په زوره خو یې نه پرې تاوانه.
قدرمنو دوستانو د ګوړی اچار پروګرام په روانه خبرونه کې اوري، البته تر ریپورټونو وروسته. په اسلام آباد کې د امریکا سفارت د پاکستان په لویو ښارونو کې پر خپلو ډیپلوماټانو او نورو امریکایي اتباعو غږ کړی چې خپل ځانونه دې د کار تر ساحې پورې محدود کړي او له ډېر احتیاط څخه کار واخلي. د امریکا سفارت وایي دا ویره شته چې طالبان به په پاکستان کې پر امریکایانو حمله وکړي. زموږ خبریال له پاکستان نور حال راکوي.
په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفارت په خپلو ډیپلوماټانو او هیوادوالو غږ کړی چې د کامل احتیاط نه د کار واخلي او یوازې د کار تر ساحې پورې د ځانونه محدود وساتي. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا په خپره شوې یو اعلامیه کې ویل شوي د امنیتي ګواښونو له امله په کراچۍ او پېښور کې د امریکا د قونسلګریو چارواکو ته ویل شوي چې خپل کار دې راټول کړي او دفتر ته دې نه ورځي. همداراز په اسلام آباد او لاهور کې موظف امریکایي ډیپلوماټانو ته هم ویل شوي چې خپل کارونه دې په محدوده پیمانه کې سرته ورسوي او ولسی ځایونو ته د ورتګ څخه د همراه وګرځي. اعلامیه کې راغلي د پاکستان د خراب امنیتي وضع له امله د امریکایي ډیپلوماټانو او نورو اتباعو مارکیټونو، بازارونو، هوټلونو او رستورانتونو ته ورتګ د خطرې نه خالي نه دی. په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت لخوا خپره شوې اعلامیه وایي په دغه هیواد کې اوسیدونکي امریکایان باید په پام کې ولري چې د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې د اتم کال په پوره کېدو په پاکستان کې د طالبانو غورځنګ پر دوی برید کولای شي. د یادولو وړ ده چې د 2001 کال د سپتمبر په 6 نیټه په اسلام آباد کې په ماریوټ هوټل باندې خونړی ځانوژونکي حمله شوې وه چې بهرنیو ډیپلوماټانو ته هم پکې د سر زیان اوخته و. د امریکا د سفارت اعلامیه په پاکستان کې میشتو امریکایانو ته سپارښتنه کوي چې د لاریونونو او ولسی غونډو نه د هم ځانونه لرې وساتي، ځکه چې یو آرامه مظاهره هم ډیر زر په یوه خونړې پېښه بدلېدای شي. خو بل پلو د دغو ټولو ستونزو او ناامنه حالاتو باوجود په اسلام آباد کې د امریکا سفیره میرمن ان ډبلیو پیټرسن د چهارشنبې په ورځ سوات ته لاړه او هلته یې د نجونو د یوې لیسې څخه لیدنه وکړه. په پاکستان کې امریکایي ډیپلوماټانو او نورو اتباعو ته په داسې وخت کې د ویښ بیدار او محتاط اوسېدو خبرداری ورکړل شوی چې پاکستاني مطبوعاتو کې په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شوي چې د امریکا سفارت په اسلام آباد کې خپل ودانۍ لویول او پرسونل زیاتول غواړي.
د درنو دوستانو د راپورونو لړۍ همدل ته رانغړو. خو د ازادي رادیو خبرونه د نن مازیګر تر و بجو دوام لري. لمنګ سره تم شي او د کړي اچار او د اونې انتخاب پروګرامونه باورې.
اچار اچار اچار
د تشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
قدرمن اوریدونکو سلام. ژوند څنګه در باندې تیریږي؟ شکر وباسئ چې کاندید شوی نه وئ، ځکه چې د کاندیدیدۍ له خوښیو څخه غمونه ډیر دي. دوه درې میاشتې به کمپاینونه کوي او یو دوه میاشتې به بیا د رایو د رسمي شمیرو اعلانېدو ته انتظار باسي، او بیا چې په پای کې ناکام هم شي نو ټول عمر به د زړه پتنګ وي. پرونه په څو خبرونو پیلوو.
درنو اوریدونکو، په خبرونو کې پنډ پنډ خبرونه دغه دي. د انتخاباتو په پروسه پسې د حج پروسه پیل کیږي چې له انتخاباتو هم پیچلې ده. یو ناکام کاندید یو فالبین خبر ډباوه، او کاندید پیریانی بیرته د خپلې مدافع کار پیل کوي. د خبرونو خېټه. د انتخاباتو په پروسې پسې د حج پروسه پیل کیږي چې له انتخاباتو هم پیچلې ده. را رسیدلې خبرونه وایي چې د همدې لپاره حکومت د حج د پروسې د بهیر د سمون سرتاسري ملي او بین المللي کمیټه جوړه کړه. خبرونه زیاتوي چې په دغې کمیټې کې به 200 کسان د حج د پروسې د پرمخ بیولو لپاره ارخیز غور او څېړنه وکړي. څو آجان وکولای شي په خیر او خیریت سره ځانونه د حج مراسمو ته ورسوي. د حج د پروسې د بهیر په دغې سرتاسري ملي او بین المللي کمیټې کې با دا اوغو ستونزو او خندونو جاج واخستل چی کم چی پا دا تیرو اوو کلونو کی آجان خواران و سر مخامخو. دا حج دا چارو مایرین وایی که داغ میلی کمیتا و توانی دل چی آجان پا خپل وقت سعودی عربستان تا ورسوی نور اختیا بای هم طول کریم. یو ناکام کاندید یو فالبین خواه دباوه. پا یو نتایید شوی خبر که ویل شوی دی چه کاندید ورست لآغا فالبین و دباوه کل چه درایو پا لمره شمیرونه کی دن نموری کاندید پا گتا یو رای هم راو نواتا. پا داسی حال که چه فالبین داد ور کره و چش پی تفی صدرائی با دتا چول کی، او لاندی ابلا نموری کاندید فالبین تا خا دبل شرینی ورکره و. خو کل چه دا فالبین فال غلط راوت نو کاندید لچوتنو کمپاین کونکو سر فالبین خپا مزو دباوا او توبه پرویستا چه بیابا ده ایس کاندید فال نگوری. خو فالبین بیابا ایلی چه نموری کاندید اصده تا میل میل کیگی، یو زل به اخپل زن پا اینداره کی کتله و بیابا کاندیده ده. او رستای خبر دا چه کاندید پیریانی بیرت دخپلی ندافی کار پیل کی. پیورا رسیدلی خبر که ویل شویده چه کاندید پیریانی رست لاغ خپل پخوانه کار پیل که کل چه پوشو یو تنیم نده دوکه کری او یو رای هم چان نده ورتا چه ولی. سره لدی چه خلقو توایی اغا طول باطل رای دتا چه ول شوی، خورای اچامونکو تا چه سم چل ور خودلی چه چنگ رای واچوی. پیریانی زیاتوی شکر دی چه داندس لرم کنه اوس بلا که دا اوغو بی کسپا او بی کار ناکامو کاندیدانو پچیر سودایی شوی وم. دا خبرونو بیخ.
زینی خلق چه خر روژه ساتی نو بیاده سی احتیاط کوی.
پلارا اگر رومی بانجان خو نور دی خرڅولو نه دی، ټول شړیدلی او خراب شوی دی.
غلی سه احمقه، زه بیا په تا باندې تجارت کوم. څو منه پاته دی؟
څلور پنځه منه به وي.
دا څلور پنځه منه ټول شړیدلی دی؟
هو.
څو ځله مې درته وویل چې په دغه هلک باندې رومیان مه خرڅوه، په تا هېڅ تاثیر نه کوي، هغه پسه پوهېږي.
ځه مورې، لیدنې وړې وړې خرڅوي، هسې مه نازولی کوه.
لورې چې اخلي پوخ شي بیا دې پې خرڅوي. هغه دي پنځه منه رومیان ترنه خراب سو.
او ما خراب کړي دي، همداسې خراب راته راوړي وو، ویل چې ارزانه مې واخیستل. ارزانه مې اخیستي وو، خو دومره هم نه وو چې ټول په یوه ورځ راباندې تاوان کړي.
و سړیه، کرار په کور کې راته پروت یې او کنځاوې کوې، خو خپله لاړشه خرڅې که.
او ښځې، هېڅ دې په خبره سر نه خلاصېږي. اوس دې زړه دی چې دا روژه مې په رومیانو خرابه کړمه.
نو پلاره چې روژه نه خرابوي نو هېڅ مه خرڅوي.
نو هغه خرابه رومیان څنګه کم؟
زوی دې لویسه، هغه داسې کړه چې ښه ښه یې سر ته راوباسه او خراب یې بېخته که. یو من ښه روغ او رنګداره مې نور هم راوړي دي، لږ لږ یې دغه روغ په سر ورتیت که، پوه شوې که یا؟
و
نو کله چې چا اخیستل دوه روغ او نور شړېدلی په پاکټ کې وراچوه.
کله به یې واخلي پلاره؟
روژه ده، چې دوه ښه یې ولیدل هغه ټول ښه ورته ښکارېږي. غم یې مه کوه
پلاره. غاړه به مو نه بندېږي؟
نه ولې به بندېږي، څه په زوره خو یې نه پرې تاوانه وو.
زویه، چې هغه د کور خراب شوی هم در سره یوسې، په پنځو منو خراب وکړي نیمن د کور نه ښکارېږي.
ګوره والکه، چې هغه یو من روغ ټول پرې ورتیت نه کې. بې انصافه خلک دي، ټول همغه روغ ترې راټولوي او خراب یې موږ ته پرېږدي.
نو څنګه یې کم؟
داسې یې کړه چې چارک یو ځل پرې ورتیت که، چارک بیا او چارک بیا، مقصد چې تر ماښامه ټول ورځ ته په دا یو من روغو کې تېر کې. پوه شوې که یا؟
هو پوه شوم.
او زویه، روژه ده چې بیا څوک خیرا راته ونه کي.
خیرا دې ځان ته وکړي، څه ړانده خو نه دي، نه دي اخلي.
بیا هم روژه ده، هغه څو دانې روغې غلطوي.
او تا هم زمو گرستای رپورت.
دګول اچار د خبرونه قدرمنه اریدونکو، السلام علیکم. لکه څنګه چې خبر یاست، د انتخاباتو تر سره کېدو وروسته په انتخاباتو کې د درغلیو اوازې خپرې شوې، او له دې سره زیاتره کمپاین کوونکي تورن دي چې په درغلیو کې لاس لري. دا چې دا خبره څومره رښتیا او یا هم دروغ ده، نو په ډیرو خواریو مو یو کمپاین کوونکی پیدا کړی چې درغلیو په حق لري وپوښتو. دا چې دروغ او رښتیا څه شی دي، په خپل حاله دی واوري. ښاغلیه، کلمړی ځان اوریدونکو ته وروپیژنې او دا راته وایي چې کوم کاندید ته د کمپاین کوو، خوشحاله به شو.
وبخه، زه نه کمپاین کوونکی یم او نه مې چاته کمپاین کړی دی، او هر چا چې تا ته ویلي دي چې ما کمپاین کوو مطلق دروغ دي.
ته ټولو خلکو لیدلی چې د خپل کاندید عکسونه دې په ښار کې کلکول او د کمپاین په موټر کې د هغه په ګټه شعارونه ورکول.
دا رښتیا ده چې عکسونه مې کلک کړي دي، او هغه هم د یوه نه، د څو کاندیدانو مې کلک کړي دي، خو په مزدورۍ مې کلک کړي دي، نه د کمپاین په ډول.
منکرېږه مه، د انتخاباتو په دفتر کې د نوم ثبت دی، د فعالیتونو موده او د فعالیتونو په مقابل کې د درکول شویو پیسو اندازه دې ثبت ده.
زه خو نه یم خبر، خو که دا رښتیا وي نو دښمنانو به مې راپسې ثبت کړي وي.
دښمنانو به دیوالې دا کار کوو
د دې دپاره چې په انتخاباتي درغلیو کې د ما پخان داخله کړي.
نو ته څه وایې چې په درغلیو کې د کمپاین کوونکو لاس دی؟
زه نه یم خبر، زه نه یم خبر، خو که درغلی شوی وي کمپاین کوونکي هم پکې راتلی شي.
نو له همدې ویرې په خپل کمپاین کولو منکرې؟
ما چې کمپاین کړی نه ده، نو چې شي اقرار وکړم.
نو چې تا نه دی کړی، کوم بل کمپاین کوونکی پیژنې چې مونږ ته یې راوښیې؟
د ما یې له نومه بد راځي، او ته وایې چې راویښیه، کمپاین دې ورک شي او رنګ دې ورک شي.
قدرمنو اوریدونکو، که چیرې کوم کمپاین کوونکی درته معلوم وي، مونږ ته خبر راکړئ چې درغلیو په حق لا مرکه ورسره وکړو.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابر کړی و، او برخه اخستونکي وو عبدالله سمدی، عبدالرحمن، صادق سپینغر، محمد الله اندړ، شفیقه لکنخیل، هیله زرمتی او ډانګه عزیزی. که له موږ سره اړیکې نیسئ د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 4 لس 3 اویا، کندهار 2 ویشت، جلال آباد 4، خوست 1، کندوز 1، او یونیورسټی ټاون پېښور 2 سوه 4 اتیا.
د اونۍ انتخاب،
د اونۍ خبر جوړونکې څېره،
د اونۍ شخصیت.
تیره اونۍ په همدې ورځ د کندوز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د عمرخیلو د کلي خلک د غم پر ټغر ناست وو. نیمه شپه الوتکو پر دې کلي بمباري کړې وه او د دوی لسګونه عزیزان یې وژلي وو. په پیل کې راځئ واورئ په کندوز کې په دومره لوی شمیر د ملکي وګړو د وژل کېدو کیسه چې په دې اونۍ کې د ازادۍ راډیو خبر جوړونکي ده څنګه پېښه شوه. د پنجشنبې د ورځې په ماخوستن وسلوالو طالبانو د کابل شیرخان بندر له لویې لارې د تیلو 2 ټانکرونه غنیمت او په کچا لارو یې د چاردرې خواته روان کړل. کله چې د عمرخیلو کلي ته چې د چاردرې د سیند پر غاړه پروت دی ورسېدل، نو ټانکرونه په شګو کې ونښتل. طالبانو ډېره خواري وکړه چې دا لوی ټانکرونه چې پر غټو برلونکو موټرو بار و له شګو راوباسي. عیني شاهدان وایي وروسته له دې چې د طالبانو هڅو نتیجه ور نکړه، 2 تراکتوران یې د هغو د ایستلو لپاره کرایه کړل، خو موټر چې ډېر درانه و او خپل وزن یې هم زیات و راونوتل. شپه په پخېدو وه او طالبان پوهېدل چې اوس به نو د ناټو الوتکې یا عسکر راڅرګند شي. هماغه و چې پر بېوزلو کلیوالو یې غږ وکړ څو له ټانکرونو څخه خپلو کورونو ته تیل یوسي. نیمه شپه وه چې بېوزلې خلک له هر کوره له بوشکو او لوښیو سره راووتل، له دې بې خبره چې F-15 جټ جنګي الوتکه ورته په کمین کې ده. د عمرخیلو د کلي اوسیدونکی عصمت الله چې ماشوم زوی یې په دې بمبارۍ کې ټپي شوی، هغه شپه ور په یادوي چې څنګه د ده زوی له ده په پټه د تیلو د اخیستو لپاره له کوره ووت.
10 بجې آواز ولګېده، شوقونو غوده دې اطراف خلک دي الکانو ایوانانو قیوقی واچولی چې هلال د تیل ورکوي چې کوي په خرو سپاره سوي بوچکې اچولې ور روان دي. دا زه پرې پوه شوم لاړ نسی، هلکه چې وزنم هم ته لاړ نسی ګوره، وایي نه ځو. زه کله ویده سوی یم، پاس د کمی اوبو نارې کړي کوم ماشوم هلکان دي، نو بس زیاتي جګ سوي دي تلي دي سره په خرو سپور سوي، دوه بوچکې په خرا اچولي دي تلي دي. زه ویدوم چې دا تیارې ډېر بد غږ سه چې راویښ شوم، داسې پوه نه یم چې بامې اچولی. مور یې ویلې وایي تیارې بام واچول، دا هلکان خو نهسته، څوک څوک نسته، شپې ولا وای نسته. زیاتي له دې جا منډې کړې، منډې منډې ورغلم چې هغه منطقې ته ورسېده، نو مو یو په مخه راوړ په خرې سپاره کړو.
لس کلن شفیع الله ته چې په دې پیښه کې ټپي شوی او اوس د کندوز په 320 روغتون کې بستر دی، هر څه د سینما د پردې په شان د سترګو په وړاندې تیریږي.
پلار ویل وای موزه وای سزبلګه پلار ځاځګم اونګر ټول نسو، هغه می تاسو مونږه پټ لاړلو بیا سفر لار لسین اور پروت نو زه او ګړم سول زه دې کف ګړم په نسو چارې په مونږه ولګه د اولې ځاځګه بیا ناست پوسی.
د افغان حکومت چارواکو په پایل کې ویل چې د کندوز په پیښه کې ټول 9 کسان وژل شوي او 12 نور ټپیان دي، خو په دې اړه د تحقیقاتو لپاره وروسته هلته یو جګپوړی دولتي هیئت واستاوه څو د مړو او ټپیانو دقیق شمیر او د پیښې څرنګوالی معلوم کړي. د آرم یا د افغانستان د بشري حقونو د څارنې د مؤسسې د څیړنو له مخې د چاردرې په بمبارۍ کې له 6 تر 8 پورې ملکي وګړي وژل شوي دي. د عمرخیلو پر کلي بمباري که څه هم د امریکایي قواو د یوې جټ جنګي الوتکې په ذریعه شوې، خو جرمني ځواکونو منلې ده چې F-15 جټ الوتکې دا حمله د دوی په غوښتنه وکړه. جرمني چارواکي وایي دا بمباري د طالبانو له احتمالي انتحاري بریدونو څخه د جرمني ځواکونو د سر ساتنې لپاره ډېره ضروري وه. جرمني پوځي چارواکي وایي د کندوز په پیښه کې ټول 55 کسان وژل شوي. د دوی په وینا داسې شواهد نشته چې وښیي دا کسان ملکي وګړي وو. د جرمني د دفاع وزارت یو ویاند وویل پر سیمه د هوایي برید غوښتنه له څو سرچینو د ثقه او کره اطلاعاتو پر بنسټ شوې ده. ویاند هغه ادعاوې رد کړې چې ګڼې جرمني ځواکونه له طالبانو څخه د نیول شویو ټانکرونو د بیرته نیولو لپاره سیمې ته د پیاده سرتیرو د استولو په برخه کې زړه نازړه وو، او ځکه یې له امریکایي ځواکونو د هوایي حملې غوښتنه وکړه. له بلې خوا هغه هیئت چې د دې پیښې د څیړنې په مقصد د حکومت لخوا کندز ته استول شوی و نه دی توانیدلی چې د پیښې د قربانیانو دقیقه احصایه ترلاسه کړي. د هیئت مشر د کورنیو چارو وزارت جنایي رئیس لوی پاسوال میرزا محمد یارمن د سه شنبې په ورځ له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د دې علت د چاردرې د پیښې په اړه د څخه معلوماتو نشتوالی وباله، ځکه د ده په وینا د سیمه ییزو چارواکو ارقام له هغو سره په تناقض کې دي چې د سیمې خلک یې ادعا کوي. ښاغلی یارمن په دې باور دی چې تر هر څه مخکې باید د بېلابېلو کلیو له مشرانو او مخورو څخه په پیښه کې د وژل شویو کسانو لیست ترلاسه شي. د وویل هغه کار چې سمدستي دوی ته ورلغاړې دی د وژل شویو کسانو تفکیک دی. دی وایي سمدستي موږ په دې برخه کې کار کوو چې وژل شوي کسان سره تفکیک کړو چې څومره وسلوال په پیښه کې وژل شوي، څومره د دوی نږدې خپلوان په سیمه کې وو، څومره خلک نه دي پوهېدلي او د سیمې ځای ته ورغلي، څومره کسانو ته ویل شوي چې ورشي، او څومره نور د بې وزلۍ له وجې هلته ورغلي وو. که څه هم په عمومي توګه له شرعي او قانوني پلوه د پیښې ځای ته د دې خلکو ورتګ د توجیه وړ نه دی. په چاردره کې د ملکی وګړو د وژنې له وجې د جرمني حکومت په هیواد کې دننه د مخالفو ګوندونو او په بهر کې د حکومتونو له سختو انتقادونو سره مخامخ شو. دا برید د سویډن په مرکز ستوکهلم کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو په غونډه کې هم وغندل شو. افغان ولسمشر حامد کرزي د فرانسې له لافي ګورا ورځپاڼې سره په مرکه کې د کندز حمله د وضعیت د حالت په ارزونو کې د جرمني ځواکونو ستره غلطي وبلله او پوښتنه یې وکړه چې ولې دوی سیمې ته پیاده ځواکونه وانستول. ښاغلي کرزي همدارز وویل د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال ستینلي مکریستل له ده سره په ټلیفوني تماس کې له دې کبله بښنه غوښتې او ورته ویلي دي چې د دې حملې امر دنه دی ورکړی. د چاردرې حمله له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته تر ټولو مرګونې هوایي حمله ده چې جرمني ځواکونه پکې ښکیل دي. د انتقادونو ته په ځواب کې جرمني چارواکي یو خوله پاتې شول. صدر اعظم انګلا مرکل، د دفاع د وزیر فرانس یوزف یونګ او په افغانستان کې د خپلو ځواکونو د قومندانانو د دریز ملاتړ وکړ. میرمن مرکل چې د سه شنبې په ورځ د حکومت د مخالفو ګوندونو لخوا د کندز د پیښې او په افغانستان کې د جرمني د ستراتیژۍ په اړه د وضاحت لپاره د جرمني د پارلمان غونډې ته ورغوښتل شوې وه، د ملکي وګړو پر مرګ ژوبله خوشیني څرګنده کړه او ټینګار یې وکړ چې ملکي مرګ ژوبله حتی د یو تن هم د افسوس خبره ده.
unschuldig verletzte und zu tode gekommene menschen
دی وویل زه د هغو بېګناه خلکو لپاره چې مړه او ټپیان شوي دي د زړه له تله خواشینی یم، په خاص ډول که چېرته دا د جرمني سرتیرو د اقدام په نتیجه کې شوی کار وي. د جرمني د صدراعظم په توګه زما لپاره ډېره مهمه ده چې دا نن په دې ستر کور کې او همداراز د افغانستان خلکو ته څرګنده کړم. د دفاع وزیر فرانس یوزف یونګ بیا د مخالفو ګوندونو هغه غوښتنه رد کړه چې ویل یې دی باید استعفا وکړي. په چاردرې ولسوالۍ کې د بمبارۍ دا پیښه د افغانستان د جګړو په تاریخ کې په تیرو 15 کلونو کې ساری نه لري، خو 15 کاله مخکې د کمونیستي نظام د واکمنۍ پر مهال په دې سیمه کې تر دې هم یوه خونړۍ پیښه خلکو ته په یاد ده. د دې سیمې اوسیدونکي وایي چې 15 کاله مخکې د چاردرې ولسوالۍ په قریه قصاب کلي کې د روسانو په هوایي بمبارۍ کې هلته شاوخوا 1000 کسان ووژل شول. د سیمې اوسیدونکي دا سیمه د قتل عام په نوم یادوي، خو معلومه نه ده چې زموږ د دیونې خبر جوړونکی کلی د عمرخیلو کلی به 15 کاله وروسته په کوم نامه یادیږي.
گلشن وہی بہار دے جڑ گئی میں بے قرار دے تماشے دے نیار جانا نراش گلشن وہی بہار دے جڑ گئی میں بے قرار دے تماشے دے نیار ښایسته دی زړګی مې بے قرار دی غو زما نگار تومره ښایسته دی زړګی مې بے قرار دی چې بلبلان یې غو بل بلان یہ تا گلشن سے بدنوی نظر گئی میں بے قرار دی سماچی دین یار جانان راش گو جانان راش پکلشن نبوی بہار دی دڑ گئی میں بے قرار دی سماچی دین یار